پېښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه دروو. پیل خبرونه کوو. سرټکی دن په اسلام آباد کې ترګرای زده عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ خلی وزیر او د هغه د یو شمېر ملګرو ضمانتونه منظور کړل. د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل او ټاکل شوی چې نن د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله وشي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې ترګرای زده عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورزنګ د نور غړو ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. پښتون ژغورنې غورزنګ د اگست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لاده رکیو د ترګرای په خلاف جلسه کړې و چې ترګرای وروسته غړي ونیول شول. د غورزنګ پر غړو یو مقدمه په ترنول تانه کې بل ترګرای زده داري لخوا او درېمه د بارکو سیم په تانه کې درد شو چې په یو مقدمه کې لزمانه د غسور وسته به په بل کې د غورزنګ د غړي نیول کېدل. نن په ترګرای زده عدالت کې د دوی د ضمانتونو تر منځوري دوه وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو وکیل شاب خټک مشال ډو ویل چې موکلان له هم ندي خوشی شوی او زیاته کړي چې امکان شته چې په یو بل مقدمه کې غوي بیرته ونیول شي. د سپتمبر پر 11 له ډیالي زندان تر خوشی کېدو سندستي وروسته علي وزیر او ولسیار وزیر وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA بیا نیولیو. پر دوی د سایبر ایکٹ لاندې سلورمه مقدمه درج شوه چې پکې د پوز او نورو ریاستی ادارو پر ضد پر ټولنیزو رسنیو د لیکونو او ویناو لپاره دوی تورن شیو، خو د غورزنګ د دواړه مخکخان د تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې لامل یې د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. په احتجاج کې شریک د پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو کوآرډینیټر او د جانخیل جرګې غړي ګران وزیر مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امن ټینګښت غواړي، خو د امن پر ځای کول کېدل غواړي، خو ځینې وخت هم د امن په نوم بیا هلته ولسی وګړي زورول کېږي. جانخیل اوسیدونکو د سپتمبر پر 14 د جرګې لالی حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې وه. د جانخیل په اډکه د جرګې ګډونوالو ویلول چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې ده او دا وایي چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. د جانخیلو د نننۍ احتجاج په اړه د بنو انتظامی او پوځي چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د هغوی د ژغورنې لپاره دي. سپریم کورٹ نن په پاکستان سپریم کورٹ کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه غوښته د سپریم کورٹ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 د قانون په اړه اوریدنه کوي. د چیف جسټس په حیث د قاضی فیض عیسی د اولنۍ اوریدنه د نوموړي پرون د خپل دندې سوګند پورته کړ. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د سپریم کورٹ یو اوریدنه د دې هیواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د اپریل پر 11 منظور شوی د قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سو موټو یا لخپل لړخه د اقدام واک کمول ته شوی دی. د دې قانون تر مخه چیف جسټس به یوازې په کوم درخواست یا مسله لخپل لړخه نوټس نشي غستی، بلکې هغه پسې په دویم او دریم نمبر ججانو سره به پکې سلام مشوره کوي. بلخو د سپریم کورټ دغه وخت د چیف جسټس عمر اتا بندیال په مشرۍ اته کسیزي جرګګي د اپریل پر 14 د مسودې پر ضد د درو درخواستونو پر ودنه کې حکم کړو چې پارلماني بل د عدلی په ازادۍ کې د مستقیمي او لوی مداخله ښکارندوی کوي، نو ځکه که ولسمشر لاسلیک هم کړي باید عملی نشي. خو د سپتمبر پر 14 د چیف جسټس په حیث د عمر اتا بندیال د کار موده ختمه شوه او نوی چیف جسټس قاضی فیض عیسی چې پرون یې د دندې سوګند اغسته پریکړه وکړه چې د خپل کار په لومړۍ ورځ یې نن همدا مقدمه واوري. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 11 پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچۍ پولیس ویان سهیل جوکیو پرون مشال ډو ته وویل چې دا گرفتاری د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړې دي، خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا هم پرون مشال ډو ته وویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ضروری یې چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وي. بلخو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر پر 15 ویلو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورو د اوسېدو اجازه نه لري او خپل هیوادونو ته بیرته لیږدول کیږي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او ځورونې بندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کینانی نن په تهران کې خبرونه ته ویل چې 15 امریکایي زندانیان به څو ساعت وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانیو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د شپږ اربه ډالره کنګل شوي شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا د زندانیانو د تبادلې د موافقې یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې مستاسو لپاره په دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو بندیګړو ضمانتونه منظور کړل. د غورځنګ وکیل هیله مند دی چې ریاست به دا کسان په نورو مقدمو کې بندي نه کړي.
هیله ده چې ریاست به د خپل غیر قانوني چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کړي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
نن د بنو په جانخیلو کې خلکو د نامنۍ او پر امنیتي چیک پوسټو د دوی د زورونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
نا پرشن غوري په جاني خل کوم شه او چې تیم دا سړکینا چې پوسټینا په نتنګاول دي د میستري استعمال شوې مشه دا سړکینا چې پوسټینا کولاو شي.
او د پاکستان د نوی چیف جسټس قاضي فایز عیسی پرنیټا ټوبه د بلوچستان پښین یادېږي. د دې صوبې یو ملتپال سیاستوال نوموړي غواړي چې د خلکو په زور د غیبولو مسله هوارک.
سنگ پسم پا کوٹ کے پیشے کا کوٹر سے زائے ورکی دیم قبولی دے خاندانے قبولی معاشرہ ام قبولی دا خود دیرہ دیرہ غٹا مسئلہ دے.
ہیل دال مشال ریڈیو سرو سے را به شروع پټونو ته. په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نورو یو شمېر غړو چې هغوی کې ولسیار وزیر، فدا الله وزیر، فدا محمد شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان شامل دي، د دوی ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شهاب خټک مشاله دوی ته ویلي چې موکلان یې لا هم نه دي خوشي شوي او زیاته کړې ده چې د بلکې هیله خودلې ده چې ریاست به تر خوشی کېدو وروسته په کومه بله مقدمه کې بیا گرفتار نه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکیو همداراز ترهګرۍ پیښو خلاف جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته د یې غړي ونیول شول. د راشد خټک رپورټ اورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت نن په 13 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر او د هغه نورو ملګرو اولسیار افغان، فدا الله وزیر، فدا محمد شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري لپاره کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یو غړي ونیول شول. په دوی یوه مقدمه په ترنول تړه کې درج شوه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په بارک کو تنا کې ودر شو. علي وزیر او اولسیار سولرمه مقدمه د اف ای ال او خا هم جوړه شوی و. په یو مقدمه کې ضمانت اخستونه پس په د غورځنګ غړي په بل مقدمه کې نیول کېدل. د دوی د ضمانتونو منځوریدونه پس دوی وکیل شهاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا سلورم کې سوچ د پی ټی ایم د ملګرو خلاف جوړ شوی او دلته هم د دغه 18 تاریخ ته جلسې په لړ کې دا وخت مختلف کیسونه جوړ شوی دي. هله دا چې ریاست با د خپل غیر قانوني غیر آئینی چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کی او مزید کیسونو کې بداغي گرفتاری نه کوي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین د دوی ضمانتونه منظور کړل. خو د غورځنګ یو بل مشر غړی ډاکټر مشتاق د برکو تڼې په مقدمه کې په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږلو. وکیلانو د هغه د ضمانت درخواست هم جمع کړې ده چې په 3 سپتمبر به اورېدنه کیږي. د غورځنګ د غړو د بیا بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر رضاک صفی مشال لډیو ته وویل
که پاره کې د هر چا حکومت راشي خو زمنګ د پاره پالیسی امغه لکه څنګه چې تاسو وینئ د غشان ملګری دا وش کم نیولې دي د ضمانتونو وشي بیا چې کم دي الته وتبار ولاړی د وی ګوډالو والا د مشر د پلی خبره هغه خلک چې کم دي بیا ولاړی ورته چې څنګه د جیل نه راوځي بیا په بل طرف یو شي زمنګ چې کم دغه د همت او زمنګ حوصله دي ان شاء الله هغه لوړې دي په دغه حد کنډو باندې نه موږ د دې خبرې نه په شا کېږو نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو
د حکومت لخوا په درشو مقدمو کې د غورځنګ په غړو په د قانون توګه د خلکو راغونډولو په قانون نافذ کوونکو ادارو حملو کولو او ریاست خلاف بغاوت کولو تورونه لګول شوي دي د غورځنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د قانون او آئین مطابق جرم نه دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د بنو د جانی خیل اوسیدونکو رند د سیمې پر امنیتی پوسټو د عام خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړ د پوزي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو او مشرانو ګډون وکړ مظاهرچیان وویل پر پوسټو د زورونې تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې لامل یې د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی د جانی خیل د شکایتونو په اړه د بنو انتظامی او پوزي چارواکو چنې غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال لوی ته ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د غوی د ژغورنې لپاره دی د عمر وزیر رپورټ اورو
د بنو جانی خیلو نن سیمه کې فوزی کلمه خته ولسی پاسون وکړ چې د سیمه سلګونه مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان او عام خلک ورجمع شوي وو د پاسون ګډونوالو په وینا د 1300 نه د غلطه امنیتی سرتیرو لخوا عام خلک په پوسټو زورول کیږي لارې تړل شوي او ګرځبندیز لګول کیږي دوی وایي چې سیمه کې امن ټینګښت غوښتنه کړي خو مظاهره کوونکي تور پورې کوي چې د امن په نوم امنیتي ځواکونو لخوا عامول زورولې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینیټر او جانی خیلو جرګې غړې ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو ولسی پاسون وکړ مهمه غوښتنه یې امن ټینګښت د عامول زورول بندول موبایل ټاور او یستنو بحالی او د دوی پسیما کې بیا د بشپړه فوزی عملیاتو مخانی ول دی
ټول علماء کرام مشورون ځوانون ورتري دي ورته د سکول بچو هر ورتري دي امي درې سال ور غشتنه دي په سړکیا باندې چې پوسټیا چې کیم دي په هغه باندې عام ولستنګ ورکی شي کار فی لګی شي او هغه سره سره د میجا ټاور سره درې شي دي تل کوم دا واضح پیغام ورکا چې میجا نه پرشن غوري په جن کې کوم شي او چې کیم دا سړکیا چې پوسټیا باندې څنګه ول دي د مستری سمانه شوې ټیم مارکیټینا دی پامپینا دی میژنو د روزګار تنې می دی اغا د دغه سړک ته بندشته واجنه ډېر تکلیف سره مخ مخ شوې دی مشه د سړکینا چې پښتینا کولاو شي
جانی خیلو تر دی وړاندې هم سیمه کې جرګې او احتجاجونه کړي او تورې پورې کړي وو چې د غلطه فوز روزانه ګرځبندیز لګاوي د خلکو تګراته غغزمن شوي په پوسټو زورول کیږي او عملیاتو ته لار هورول شي د جانی خیلو دغه پاسون او شکایتونو په اړه مو چې بنو کې د انتظامیه او فوزی چارواکو وپوښتل نو د انتظامیه او فوز دوا بیلابیلو افسرانو چې نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کیږي عام ولس نه زوراوي بلکې دا هر څه د ولس د ژغورنې لپاره روان دي دوی وویل چې وسلوالو زید کاروایي توندې شوي دا ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي چې د وسلوالو مرسته نه وکړي دوی زیاته کړه چې د غلطه د 2.4 روپے جانی خیل پیکیج په نامه ترکیاتی پروژې روانې دي جانی خیلو کې د ځایي خلکو په وینا سره د پاسه 2 کلونو راهسې امنیتی وضع خراب شوه چې پر زیدي سیمه کې پراخه مظاهره او پرلتونه شوې دي او ان وخت کې د پاکستان فوج او پولیس د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات هم کوي جانی خیلو د 2020 کال مارچ په میاشت کې د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کې دوه ورځې نه ورځې او د جون په میاشت کې بیا 28 ورځې پر لټ وهاله وو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره تر یوې موافقې ورسته پای ته رسیدلې وو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ په کیمپ کې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي، او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني دغلته د استوګنې یا یعنی پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګوي چې پولیس ترې پیسې اخلي او بیا یې خوشي کوي. د افغان کډوال د خپل غربت له امله شکایتونه کوي، وایي چې پیسې نه لري او پولیس ته دې رویې له وجې نه شي کولی چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیسو ویلي چې د سپتمبر له 9 تر 18 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. پولیس د کدي کډوالو دا تور ردوي چې ګواکې له دې بې ځایه تنګوي او یا هم پیسې ترې اخلي. نورحال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری لکبله د کیمپ بهر نشي وتلې. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 18 مشال لیډیو ته ویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشتا.
شیر موږ په ځاپي او په جمع پیسو باندې مشکلي مزوري ته مونږ پریږدي، سار بچي رزقا واخلي په نفرونی څخه په کار دې ورور وای دوه نور په را کا عدالت کې پیسې وغواړي چې ته ویني کورونه در معلوم دي په کباړې کې نه پرې دي، په کراچۍ کې نه پرې دي، په روټه نه پرې دي. نو اخر مرته به یو لار را کوي، نو یو لار خو را سره وکړ. نو که خزنه نه ولای په دوه پلان کو چې د خزو سره لار او د وایو ګانو ته هغه وولې عدالت ته پیښ کړي. نن د مونږ خوند او مند ماشومان او په جیل کې پراته دي بغاري وې چې غاري وې.
په یاد کیم کې میش یو بل ځوان محمد اسماعیل بیا وای د خواري مزدوري لپاره د کیم بهر نشي وتلې او کوزینو پولیسي نسی. نو موري وای چې د سور زر حسي په کورونو کې بند پاتیو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېر ستونزې دي چې بغیر کارت والا کارت والا ټول نسی. پولیس یې تنګي پر دې سو پراوي باندې. موږ خپل کاروباري او کارګو روزګار کوو. موږ بار د دې شام د لاسخه بارونو سو وتلای. پولیس مو تنګي بیا وای پار سو په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی گئی. انتر دې چې هغه اوسم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمید الله بیا وای د کورنۍ سره 15 کالا د کډوالو په بیا لا بیلو کیمپونه کې تیر کړل، خو سی پولیس وار په وار نسی او ادي جونې سخت اغزمن شوې دي.
هر نوسته بیروزګاری دي د ټول عام دل ټول پریشانی د حال کې دي. اواز ټوک نه اوري ټوک اوري عمل لګي. موږ ډېر پریشان حال کې او د افغانانونه د ټول روزګاردار خلک دي د ټول د بابا ماجد کیمپ کې ناس سلا بارا 100 روپے بابا کراچی کې ګټه او چې وونه له 600 روپے اخر 600 روپے په یو کال کې نه سره برابر ولای. او موږ څنګه وکړو؟ موږ څو ګناه دي؟ موږ دا ګناه
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وای د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوی، ګرانی هم زیاته شوې ده او خواري مزدوري لا نشي وتلې.
یو هفته وشو چې خلک نه کار ته تلای شي. کم کسان چې دلی خپل دا بزنس چلی شاپ کیپران دي، دې سره چې کم سټاک اوس اویلیبل ده نو هغه په ختمېدو ده. اوس دې مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي نور مال دکان ته راوړي. نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو منگ سر ادا دا بینک سٹیٹمنٹ او دا ایزی پے سجیس کے اجدام نشتا سی منگ اوگو تا پیمنٹ آن لائن ہو کدی مال رہتا ڈیلیوری کی.
د کراچی پولیس د افغان کډوالو دا تورونه بیا بیا رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. د کراچی پولیس ویان سهیل جو کیو مشال ریډیو ته ویلي د 9 ستمبر نه تر 18 ستمبر پورې د خار په بیا لا بیا لسمو کې شاوخوا 600 کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د نوموړي په وینا د حکومت تلار خاين ورستوې غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوی چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 18 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خوره د وسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي او په دې لړ کې د سن گورنر، اعلی وزیر، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوښتي دي چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي ادارې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان نوی سپریم کورٹ نوی چیف جسٹس جسٹس قاضی فیضی صاحب پرون د خپل دندې لوړ کړی. دغه په اړه ویل کیږي چې د پارانې ټاټوبه د بلوچستان پښین دی. په بلوچستان کې بیا په دغه صوبه کې بیا مدني فعالانو له نورو شبو سره تعلق لرونکو کسانو د چیف جسٹس په توګه د قاضی فیض عیسی د ټاکنې هرکلی کړی دی او دوی بیا په عین وخت کې هیله هم خولې چې هغه به د بلوچستان د سرشمیرنې مسله او همداراز د هلته د لادرکه کسانو چې کومه ستونزه ده د دې دواړو موضوعاتو په حلولو کې، د دې مسلو په هوارولو کې به د خپل رول ولوبوي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سپریم کورٹ د نوی چیف جسٹس قاضی فیض عیسی تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې لامل یې نه هوازی په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ودته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماری یا سرشمیرنه سوی ده، په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 1 میلیونه کم ښکاره کړل سوی ده.
په دې مردو شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي معتبرین وي، مشران وي، سیول سوسایټي وي، یا نور خلکو تقریبا یو ډېر سم رول پلی کړی وو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2.4 کروڑ رسیدلې وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګوله کم کړله، نو دا یو ډیره چې دی تشویشناک خبره ده زموږ لپاره. زموږ د توقع چې قاضی عیسی فیض لپاره دا ډیر یو غټ چیلنج دی چې په دا وخت باندې د بلوچستان سنف سوایل دی او د سپریم کورٹ چیف جسټس جوړیږي او د په مخ باندې بیا دغه بلوچستان کیس پروت وي، کم از کم دی بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بلی غاړی ته د بلوچ ملت پاله یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستانو ستونزه یو انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضی فیض عیسی ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسنګ پرسنز خو ډېر غټه مسله دي او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګډو ډیمانډ دا دی چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکه. تم سنگ پرسن بازاب کا پکوٹ کے پیشے کا کوٹر سزا ورکی دیم قبولی دے خاندان قبولی معاشرہ قبولی دا خود ډیر ډیر غټ مسئلہ دی. دلتا آئین و قانون پاسداری نیستا، یعنی اب تاروین ترمیم بات چھ دے آئین کے اغا واک و اختیار چھ صوبو تا دے ورکڑے دے وفاق اغا سے نچکڑے دی و مجیل اللہ رو کم از کم موس چھ دے آلا عدلیہ و قاضی صاحب ار واک و اختیار صوبو تا ملاف سوا دے اغا واپس
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې راتلونکي وخت د چیف جسټس قاضی فیض عیسی لپاره یو لوی چیلنج دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي په کار دی چې سپریم کورټ هر میاشت د اسلام آباد سره سره په 4 واړو صوبو کې د کیسو اورېدنه وکړي او دا ډول به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې سي.
څلور پنځه کیسونه چې زما په نظر باندې قاضي فایز صاحب د خپل دور کې چې د آئین د سپرمیسی او د آئین د بالیدو لپاره او د آزاد عدلیه لپاره چې کوم کردار ادا کولی شي، کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې یو ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی، یو ټریبونل جوړ شوی او هغه چې سزا کړی او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطل کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی، باید د قاضي فایز صاحب پر دا باندې د آئین د سپرمیسی لپاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله کړي. دویمه خبره در کوم چې فیض آباد نه پوه والا باندې د کوم ججمنت راغله د پاه کې کوم کردارونه او پراغه خلاف ریویو پروت دی، باید دا فکس شي. دریمه دا وخت تر ګورده مهمه مسله چې د کلی الیکشن چې دی په نوې ورځ کې د آئین ضرورت دی، په دا باندې پټیشن پروت دی، دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کړي.
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې په اتم اگست په کوټه کې د ځانمرګ برید په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروت دی، په کوم کې چې غوښتنه شوی ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن رپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي. د یادونه ورده چې په کال 2014 کې د اگست په اتم نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شوی وو، په کوم کې چې شپږ پنځوس وکیلان، دوه خبریالانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویو څخه زیات کسان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي وو. که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضي فایز عیسی په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو، په کوم کې چې د بلوچستان د نامنې په اړه په حکومتي استخباراتي او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې. خو د قانون پوهانو په خبره چې د وو کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورټ د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلې، ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وفاقي وزیر چودري نثار د کمیشن پر یاد رپورټ اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو.
ایوب ترین رپورٹ او پاکستان کې د سوداګرو د اتحادیو مشران د پټرول او ډیزل او لړو بیوندې خمن کړی دي. دوی وایي له دې سره به ګرانی نور هم سیوا او عام خلکو ته به ژوند کول مشکل شي. دوی زیاتوي چې د تیلو لړې بیې پر صنعتي سکتر هم بدې اغیزې کوي. په داسې کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا پر حکومت غږ کوي چې د ورځني استعمال شیانو بیې کنټرول او د مالیې غونډولو خپل نظام چې دی هغه اصلاح کړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي، خو بیا هم دوی د پټرول او ډیزل په درخونو کې ډیر غټ زیاتوالی اعلان کړی دي، کوم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډیر اغیزمن کړي، بلکې صنعتکار او کارخانه دار یې هم بد اغیزمن کړي دي. خیبر پختونخوا کې د صنعتکارو د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر ول سما مشال لیڑو تو ول
زمگا ہے تباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریبا 200 نبر کارخانے الریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چے چونکہ دا بجلی کاسٹم زیاد شو او دین پس با بجلی بدی نورم اندازہ داد جے زیادتی گیس ہم دی زیادتی اگر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پاگا کی زیادتی گی دویما خبر داد چے کم زمگا لوکل اگے دے اگر ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چے کم بیا نور پنجاب تا سندھ کراچی تا مالو نزی پاگا بے افیکٹ رازی اساس پر فوڈ پروڈکٹس راضی پر ڈیلی آغا باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یو شے بستا سو گرانی گی کاغا اشے خوردونوش تھی کا سامان دے کا ہر یو شے دے
دا چولی په پاکستان کې د تیلو ګرانې دو سره سمدستي هر یو سیس ګران شي. نو قاضی اعظم اسلام آباد په هنتون کې د معاشیات استاد پروفیسور ډاکټر جاوید اقبال وایي دلته زیاتره بجلی په تیلو پیدا کیږي، نو چې تیل ګران شي بجلی هم ګران شي او بیا د بجلی سره هر روزګار تړلی دی، نو ځکه د دې اثر ډیر زیات وي.
یو ریزن دی چې پاکستان کې مونږ های شیر چې دی زمونږ د بجلی د پیدا کېدو مو په فرنس آئل باندې جوړو، یعنی نور دنیا کې چې کم دی بجلی چې کم جوړیږي هغه یاد نیوکلیئر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي، نو دی وجه چې کله د پټرول پرایس موږ ته سیوا کی نو هغه ډایرکټ زموږ سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه مخې خېږي، خو چې اوسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه د پاره کاسټ آف پروډکشن سیوا شي او دا غي سره په مهنګای باندې ډایرکټ اثر فیوزي. دا زموږ د پاره د ټول نه اسانه طریقه ده د ګورنمنت د پاره چې بس سیمپل قیمت ټیکس سیوا کړه که موږ د ټیکس ریوین ټارګټ چې یا د نور ژوند نه پوره کیږي نو دا زموږ سره یو شارټ کټ طریقه ده چې بس په عوام باندې بوج ورواچو او د ایم ایف کنډیشن چې دا پوره کا.
نو موږ جاته وی چې خکول لپاره باید د عام اولس تا خستل توان خکړل شي او هغه داسې ممکن ده چې دوی ته اسانتیا ورکړل شي.
په کار دي چې را مونږ یو عام کنزیومر چې دی یو انډیویډوال چې دی هغه ته میکسیمم ریلیف ورکو، په زیات دا و پرچیزینګ پاور به امپروو شي، پرچیزینګ پاور امپروو شي هغه به نور زیات اکونومیک ایکټیویټیز کې چې هغه بنوالي او د ګروت لپاره په کار د چیرې یو کنزیومر پرچیزینګ پاور چی خی
د پامړل چې پاکستان نگران حکومت د سپتمبر په 15مه د پېټرول نرخ سباندې 25 روپے او د ډیزل نرخ سباندې 10 روپے لیټر سیوا کړي. حکومت د رزلري چې پنړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه سیوا کړي لوجي او د ډالر په مقابله کې د روپے کم نرخ لوجي دوی نرخونه سیوا کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 6 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز به وورو. اسلام آباد کې ترګرای زده د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او مشر د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورزنګ نورو یو شمېر غړو ضمانتونه منظور کړل. نن په ترګرای زده د عدالت کې دوی ضمانتونه تر منظور دي وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو وکیل شاه پټک مشال دوی ویل چې مقبلانه لا هم نه دي خوشی شوي. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیر اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړ. د سیمې د اپوزي مرکز مخې ته په احتجاج کې سلګونه ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. وزارتچانو وویل پر پوستو د زورونې تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کېږي او ګرځبندیز لګول کېږي چې له امله د دوی په خبره د خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. بلخوا بیا د سیمې ځینو انتظامی اپوزي چارواکو د نمونو نښولو په شرط مشال دوی ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې یې د ولس د ژغورنې لپاره دي. نن په پاکستان سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فیض صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون په اړه اورېدنه پیل کړې ده. د چیف جسټس په حیث د قاضي فیض صاحب د اولنۍ اورېدنه ده. نوموړي پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړې. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپریم کورټ یوه اورېدنه د دې هېواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 18 پورې له دې ښار شاوخوا 650 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشال دوی ته ویلي چې دا گرفتارۍ د حکومت د هدایتو تر وړاندې کړي. خو په کراچۍ کې هم یو افغان کډوال محمد اسماعیل بیا مشال دوی ته ویلي چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ویلي چې پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کنانی نن په تهران کې خبرونه ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به سوچاڅه وروسته له ایران قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو یې دویم یو هېواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. نمشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوی بلې موضوع ته. ملګری ملتونو وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راځي په روسیه کې بشري وضعیت د پام وړ ترینګلې شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپل مندونو رپورټ نن د ګل پر خپور کړ. کرملین تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې رپورټ تبصره نه ده کړې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی په 13 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په وه غو کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسې، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملی شوی چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅه کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي اراده کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي وو چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللی او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخنی نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکو او هیله له خطر سره مخامخ دي. د سازمان د خبره د تور پورس په ټولنیزه رسنۍ ایکس کړي او ټینګار کړي چې طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وشي. خو ته مده د ملګرو ملتونو په اتویایم عمومي غونډه کې چې د ګل پورس پیلېږي د افغان جنو پر حقونو وضعیت هم بحث وشي. صفی الله ستانکزه نور جزئیات راکوي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د اتویایمې عمومي اسامبلې په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلې کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په خوست کې خار کې د 15.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمېر لارو کوڅو په خولو زینو لخته او جوړولو کارونه پیل شوې دي. په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي په دې ورستیو کې خوست خار لپاره 112 میلیون افغانۍ پرمختیایي بودجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل ورته د خوست خاریان وایي د نو سړکونو لختیو پیاده روانو په جوړېدو سره په ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپیریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلې کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست خار د اولې دویمې او درېمې ناحیې په سیمو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لختیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره ښاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې چې په اول ګام کې د 450 میلیون افغانۍ په لګښت ورباندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست ښاروال الحاج بسم الله بلال مشال راوړي ته وویل
درې پروژې دغه دي چې یو بل 450 میلیونه په دې باندې لګښت دي چې دې کې به په اساسي ډول سره لختي او سړکونه جوړیږي. خو انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مرحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لختیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم یې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، تر کولی باید پوره وي. دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا رغونې ته ارتیا ولري. سرکونه لختي ډیر ضرور دي. باید یو لاس او شل متره کې دې ته باید صندوق ولګيږي تر څو د خزال او چټلې سامان مغه ته ورچول شي. دا سینه وی چې دا بیا لختي ته ورسي لختای ډاک وي.
د خوست خاریان وای د سړکونو لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او خار ورسره خلا پیدا کوي.
ایمونم ولی رحمان د اسمه الخلی ولسوالۍ ما دا خو ډیر ضروره خبره د پښې د سره مریضای ورکیږي، د سره خورش کمیږي. ودردل دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح ور بچولای شي. حکومت نه میګه غوښتنه د چبای دغه وای کسی چې د مواد صحیح دي کنه دي صحیح
بلوري ته د خو ځای چارواکی وای دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او لټولو پروژو په منظم ډول سره نکیږي. د وری مرستیال محبوب شاه قانت ویل
هیڅ کله داسې نه دي شوی چې په یو پروژه کې دا چا شخصي جیب په نظر کې نیولې وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغه کې د هر ملګری دا فکر وي چې دلته باید به کیفیت کار وشي.
بیا د وانی ورده خوست ښار چې په پخوانی نقشه په کم ځای کې جوړ شوی د نفوسو او د شته موټرو د ګڼګونې په پرتله کوچنی دی. خود امنیتی اندېښنو له کبله د ځینو مخکینیو بندو کوڅو څخه د موانیو لرې کول، په ځینو سړکونو د لویو څراغونو نصبول او د یو شمېر نویو سړکونو اساسي رغونی سره په خوست ښار کې صنعتي ګڼګونه کنټرول شوی او د پخوا په شان د وګړو وخت لپاره خوست ښار ته د موټرو داخلېدل ډیر وخت او زیات انتظار نه غواړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 300 کالو څخه کمومره ماشومان لپاره د جمنایل عدالتي نظام د 2023 زیدیز د قواعدو منځوري ورکړي. ویل دي چې ډیر ضربا د سوبي په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومان د بیا بهالې مرکزونه جوړوي. بل خو د ماشومان حقوقو فعالان د حکومت د اقدام ستایي، خو وایي چې حکومت شاوخوا دوه کال وړاندې په بنو پېښور کې د بیا بهالې مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه چې هغه لا هم نه ده پوره کړې. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید له 300 کالو څخه کمونو ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډیر زر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهالې مرکزونو یا د ریهابلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جبنایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بهالې مرکزونه جوړوي.
اټس ګډ پرنشل ګورنمنت چې کوم د خپل کمټمنټ دا وو ټیک شو او مطلب دا کمټمنټ اوسه شي را ریهابلیټیشن سنټرز چې کوم دین او رب سیون ډیویژن هډ کوارټرز کې جوړي فلحال چې کوم دین او جبنایل سیکشنز دی او تمام جوړونه کې کوشش دا چې مطلب هغه چې کوم دین سپرلو ساتل شي د سره سره چې کوم دین او الریډي دا شو کې هوم ډپارټمنټ ډایرکټ ډومین دی نو کوي امکان دې چې
اجاز محمد خان وای چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې د مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهابلیټیشن یا د بیا بحالې او د ابزرویشن یا د سارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکن کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وای چې د بیا بحالې په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د غي خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د سارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او لږی د لوی عمر کسانو په سیر پښتني ګرځېنی نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په سیر چلند کیږي.
امپورټنس یې ډېر زیات د ریهابلیټیشن سنټر خو دې دی خو د دې نه مخکې چې دینو ابزرویشن هومز پر جوینل چې کوم افندرز دی هغه لپاره ډېر زیات ضروری ځکه چې اکټ وی چې را د سپیشلی دین کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینل یو ماشوم چې بیلو 18 دی داغه د پر بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینل افندر د انټروګیشن انویسټیګیشن لپاره بل دا کسټډی چې دا نو هغه کسټډی هم منه دا خو که سپوز دا چې افنس یې جایږي کسټډی ضروری دا نو هغه هم د ابزرویشن هوم باندې تانی نه بیلی تانه کې بني بیا ابزرویشن هوم یو واځي استابلیش کول نه دی هغه هایجین او انوایرنمنت او پکی او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دا غم پکاره چوکیدارم پکاره
سنگین شاه دا هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوې دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچا د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې د هغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د تیرې سمودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغوی تعلیم او روزنه ترلاسه کولی شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالی مرکزونو جوړولو شمنه کړې وه خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړې.
قانون دا وایي 2018 جوینال جسټس سسټم ایکټ دا وایي چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي که هغه کنوکټډ دی او که هغه انډر ټرایل دی. دې به ځي ریهیبلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زموږ په ملک کې هم او زموږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینال ریهیبلیټیشن سینټر بالکل آگ شکون تا عملی شکل ورکری کی گی کم چی قانون اختنا کرے دا نو دا دی رولز پرانا کے با دا آگ حقوق عملی کول انشور کی گی منگ دانشو ایلی حکومتون کے دعویم کی گی وعدیم کی گی واقعی معنی عمل نہ کی گی او قانون دا ہوئی رولز دا ہوئی ایک معشوم انڈر ٹرائل دے او کرے کنوکٹڈ دے نو دی به په جیل کې نه چولی کېږي. دا د ته د رایټس وایلیشن دی. دی به په ریهیبلیټیشن سینټر کې چولی کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکز وداني جوړه شوې خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې دې مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې وه چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د په دې هیواد کې د عام انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، امریکا او برتانیا د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې آزاد شفاف او پر وخت ټاکنې باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتی کمیشن نگران حکومت ته په خط کې اندېښنه ښودلې چې په کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت پاکستان کې نگران حکومت دی او دنده یې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات وشي؟ د دې پوښتنو ځواب د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلې دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غکو چې آزاد عادلانه منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقوقو اساسي ازادۍ او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برطانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کوالیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د اته سلوېختم 15 او 224 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندي او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجبې ټاکنې ځنډیږي. زما او زما پشان د نورو طرف مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرف نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر 13 پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او موده راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل د نوې مردم شمارې تر منظوري د وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
موسکا دنیا د نور ملکو خبره ده، د ګلوبلایزیشن دور دی او څو د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیئر الیکشن وقته په وخت او کړ ده. پاکستان د آئین تقاضا د پکار دی چې فیئر اینڈ فری الیکشن وسی او د آئین کې څو وخت یې هغه وسی. اوس په دې یو مسله نوې چې راغلی ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو، نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به د نوي حلقې به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسی. پاکستان د ګټو خلکو بیا خاصن د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسی او فری اینڈ فیئر وسی.
سرور باری مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکٹ 2019 او آئین کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سره رول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
د ملي هیمل زاده رپورت موردو د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ور باندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا ده چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تک پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پېښورې اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغه دي، خو دواګانې ور باندې اغیز نه لري. دوی وایي د دې لامل دا دی چې د با په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسې په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومو ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپل باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات در ووتل چې اوس ماته وړوکي مسلې یا لږ ناروغتیا نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارینو سره مې مخه دی. خو ماته ټایفاید شوی دی. ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو سل دوه یو سل درې یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کیدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 ملی ګرام او 2000 ملی ګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرنګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ایل آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسمو مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه موږ سره ایډمیټ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي. نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو. بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ نه کیږي کله سړون ته. نو هغه کی دا موږ سره بیا راشي چې د باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر غټه وجه پکې ودا دا چې په کلو کې هر سړی دغه دکان کولاو کړی دی چې کوو ته موږ اتایی علاج وایو چې کو مو ته په انګلیش کې موږ کویک وایو. ټیک ته اتایی علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بل صحیح بس یو دکان کولاو کې او خلکو له انټیبایوټیک ورکوي چې چا مری خراب یې هغه میزیتروماسین ورکوي چا معمولی مسئلے هغه کلیریتروماسین دا قصې پیسې سٹارټ کړي. ټیک ته دا هغه وجه نه انټیبایوټیک ریزیسټنس ډېر زیات سیوا شوی دی. هغه خلک غولیم سي استعمال نه کی دوه درې ګولې استعمال کی دوه درې ګولې کور کې پری دي.
دا په خور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسئلے وجه د خلکو په خصوصي توګه انټیبایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوایانو بے ضایع او ډېر استعمال دی. نموړی زیاته کړه
شکل منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگے تے چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی دا سے تبدیلی نے دا سے چینجز راولی چ دا اینٹی بایوٹک بیا پا بیکٹیریا مانے کم دے اثر نہ کئی دے د رکتام دا پارا بچ کم دے دا منگا پخپل زان کی لگی تبدیلیا نے راولی اگا تبدیلیا نے داری چ منگا بد بیمارین دا پارا پا وخ وخ مانے ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دېونو به موږ ځان ساتو د ځان به خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره موږ چکم نه منګه های ډوز ګولې رواخلو.
پالیډریډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وای یا دی پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور. Thank you.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.